شپږ بجې دی د ازادي راډیو دن ورځې د خبرونو د مخامنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره يم. دوستانو په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې افغان چارواکي وي ټاکل شوی د نوي لمریز کال په پیل کې به د لسګونو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له غزنی څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د مالی وزیر تاییدوي چې د دې هیواد په ګمرکونو کې اداري فساد موجود دی. خو له هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو چې جانقا الکوزي وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزیر وایي په ګمرکونو کې اداري فساد موجود دی. افغان او ترکی سوداګرو په خپلو کې یو موافقه لیک لاسلیک کړ او د نړۍ د عیسویانو ستر مذهبي مشر نن خپل دنده په رسمي ډول پیل کړه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د مالی وزیر منی چې د دې هیواد په ګمرکونو کې اداري فساد شته خو هیله مند ده چې نوي ګمرل شوي کسان به د دې پدیدې پر ضد مبارزه وکړي. حضرت عمر زاخروال هیله څرګنده کړه چې د ګمرکونو نوي ګمرل شوي رئیسان به د اداري فساد پر ضد لا ډېره مبارزه وکړي. د مالی وزارت په دې وروستیو کې د دې وزارت په څلور دیرشو لوړو پوستونو کې بدلونونه راوستل. په دې بدلونونو کې د لسو ګمرکونو رئیسان هم شامل دي او یوه میرمن د کابل د ګمرک د رئیسې په توګه ټاکل شوې ده. افغان او ترکی سوداګرو د سوداګریزو نندارتونونو په اړه په خپلو کې یوه موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د عامل رئیس محمد قربان حقجو او د افغان ترک سوداګرو او صنعتکارانو ټولنې د سکرټر جنرال مراد آقیوز لخوا نن په کابل کې لاسلیک شوه. حقجو وویل د دې موافقې پر اساس ترکی سوداګر کولی شي په راتلونکو لسو کلونو کې خپل تولیدات د افغانستان نندارتونونو ته وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي د نوي لمریز کال په پیل کې به د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له غزنی څخه لیدنه وکړي. د غزنی ښار د تدارکاتو او بیا رغونې د کمیټې رئیس او د جمهور رئیس کرزي سلاکار انجینر یوسف پښتون وایي په دې اړه به د ملي امنیت د شورا په راتلونکي غونډه کې بحث وشي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحین نن د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل په غزنی کې د لرغونو او تاریخي اثارو د بیا رغونې او ترمیم کار ډېر پر مخ وړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې غزنی په روان میلادي کال کې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه لمانځل کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند سناتور زاهد خان وایي واکمن ګوند به په راتلونکو عمومي انتخاباتو کې په بشپړ ډول ګډون وکړي او د طالبانو له ګواښونو نه به ونه بیریږي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې یو ویان په یو ویدیویي بیان کې د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي و چې طالبانو د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندې ځکه په موقت ډول بیرته واخیسته چې حکومت د مذاکرو د پیل کولو لپاره جدي هلې ځلې نه دي کړي. د تحریک طالبان پاکستان ویان د پاکستان ډیموکراټیک سیستم غندلی او خبرداری ورکړی چې په عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او متحده قوامي غورځنګ به حملې وکړي. دا درې واړه ګوندونه غیر مذهبي یا سیکولر اجنډا لري او د طالبانو ضد دي. سناتور زاهد خان د طالبانو بیان بیا اساسه وباله. تیره اونۍ د پاکستان پارلمان د دې هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره خپل کاري دوره پوره کړه. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس نن د مارچ په 19 خپله دنده پر رسمي ډول پیل کړه. پاپ د مراسمو په پیل کې یو ځانګړې کړۍ او ریښمینې جامې ترلاسه کړې چې په سمبولیک ډول یې د نړۍ د شاوخوا 1.2 میلیارد عیسویانو د ستر مذهبي مشر مقام حاصل کړ. پاپ فرانسیس په واتیکان ښار کې په زرونو راټولو شوو خلکو د ځینو هیوادونو مشرانو او مذهبي مشرانو ته په پرانستونکې وینا کې وویل: ورونو او خویندو، زه د لوی خدای او ستاسو په حضور کې اعتراف کوم چې په فکر او خبرو کې مې زیاتې ګناوې کړي او پکې ناکامه شوی یم. د اشتباهګانو او دردونکو اشتباهګانو له لارې مې ترسره کړي دي. زه له مریم ازرا له ټولو پرښتو او پاکانو او له تاسو ورونو او خویندو نه غواړم چې ماته او لوی خدای ته دعا وکړي. د پاپ فرانسیس د وینا پر مهال د ارجنټاین جمهور رئیس کریستینا کریچنر، د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل او د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن هم حاضر ول. اروپایي اتحادیه وایي د نړۍ شپږو طاقتونو د تهران د اټومي پروګرام د لانجې د ختمولو لپاره ایران ته د خپلو وړاندیزونو جزئیات ورکړي. دا وړاندیزونه د دوشنبه په ورځ د استانبول په غونډه کې مطرح شول. د کارپوهانو د سطحې د دغې غونډې په یوې لنډې اعلامیې کې ویل شوي اروپایي اتحادیې نه دي ویلي چې د دې وړاندیزونو په اړه ایراني کارپوهانو څه ډول غبرګون ښکاره کړی. تېره میاشت په قزاقستان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه سیاسي خبرو کې دواړو لورو په تخنیکی بحثونو سلا وکړه. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې کاترین آشتن لامې تایید کړه چې د دوشنبې د ورځې په تعقیبه د اپریل په 15 او 16 نیټه یو ځل بیا د قزاقستان په الماتی ښار کې د سیاسي خبرو بله غونډه هم جوړه شي. د الماتی په لومړۍ غونډه کې د نړۍ شپږو طاقتونو ویلي وو که چیرې تهران خپل ډېر حساس اټومي کارونه بند کړي، دوی چمتو دي چې پر ایران باندې یو لړ بندیزونه کم کړي. د سوریې د مخالفانو نوې ټاکل شوی موقت صدر اعظم وای د جمهور رئیس بشار الاسد له رژیم سره به خبرې یا ډایلوګ نه کوي. غسان حیتو نن په استانبول کې د سوریې د مخالفانو د ملي ائتلاف لخوا په دندې باندې له ټاکل کېدو وروسته دا خبره وکړه. د دغه راز اعلان وکړ چې د موقت رژیم مرکز به د سوریې په شمال کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمو کې وي. حیتو په نړیوالو غږ وکړ چې په رسمیت باید وپیژني. په عراق کې نن د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د یرغل لسمه کلیزه ده چې له امله یې د صدام حسین رژیم له منځه لاړ. په دې ورځ د موټر بم په چاودنو، ډزو او حملو کې لږ تر لږه 50 کسان مړه او له 150 زیات ټپیان شول. عراقي چارواکي وایي په حملو کې په بغداد کې شیعهګان په نښه شوي دي. د صدام حسین د رژیم له ړنګېدو څخه 10 کاله وروسته لا هم په عراق کې امنیت ښه نه دی، خو په عمومي ډول په تېرو 2 کلونو کې په دې هېواد کې شخړې کمې شوې دي. زیات شمېر حملې د سنی وسلوالو او القاعده شبکې لخوا چې غواړي حکومت بې ثباته کړي ترسره کېږي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو مخمنه خبري مچله اورئ. افغان چارواکي وی ټاکل شوی د نوی لمریز کال په پیل کې د لسکونو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له غزنی ولایت څخه کتنه وکړي. د افغانستان د مالی وزیر تاییدوي چې د هیواد په ګمرکونو کې اداري فساد موجود دی. پروانه خبری مجله کې د وزیرانو شورا د اورسته پریکړې په اړه هم اوري او د غرس اوري چې ځینی افغان کتون کې وای د ایران او پاکستان ترمنځ د غاز د پایپلاین پروژه د سیمه د غازو د نوې بلې لوی پروژه ټپی لپاره مشکلات جوړوي.
دا د نړیوالو ټولنې د ناسمو سیاستونو نتیجه ده چې پاکستان دغه څه کوي.
کارپوهان وایي د وزیرانو د شورا دا پریکړه عملي کېدل ممکن نه دي چې وایي وزیران او مقامات به له یو یا دو تعقیبي موټرو څخه زیات په ښار کې نه ګرځوي او د تورې شیشو له موټرو څخه به کار نه اخلي.
د دې فیصلو تعمیلول او د دې فیصلو عملي کول فکر کوم چې غیر ممکن دی.
د پوهنې وزارت په کابل کې د ایتالیا له سفیر او یونسکو موسسې له اساسي سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به د پوهنې وزارت تعلیمي تلویزیون له سټلایټ سره تړل کیږي. د غراس په عراق کې د امریکا د جګړې د لس کالو په اړه هم رپورټ اورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان چارواکي وایي چې ټاکل شوی د نوی لمریز کال په پیل کې د لسګونو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له غزنی څخه کتنه وکړي. د غزنی ښار د تدارکاتو او بیا رغونې د کمیټې رئیس او د ولسمشر کرزي سلاکار انجینیر یوسف پښتون ویل چې په دې اړه د جوړیدونکو غونډې د امنیت لپاره هم د ملي امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې خبره کیږي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رحیم د سه شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې ویل چې په غزنی کې د لرغونو او تاریخي آثارو د بیا رغونې او ترمیم کار ډېر پت پر مختله. نسیم شفق او د موضوع تفصیل.
سارا لدې چې لا تر اوسه په غزنی کې د لرغونو او تاریخي آثارو د بیا رغونې کارونه ډیر پس پر مختللي، خو ټاکل شوی چې د حمل په 23 نیټه د لسګونو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له نوموړي ولایت څخه لیدنه وکړي. افغان چارواکي وایي چې د نږدې 30 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې د آیسیسکو یا اسلامي روزنیز علمي او فرهنګي سازمان غړي دي غزنی ګوري چې په 2013 میلادي کال کې د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه څومره کارونه پکې شوي دي. د ولسمشر کرزي سلاکار او د غزنی د بیا رغونې او تدارکاتو د کمیټې مشر انجینیر یوسف پښتون د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې اړه به په غزنی کې مهم مراسم جوړ شي او ګڼ شمېر افغان چارواکي او سلګونه افغانان به هم پکې برخه واخلي.
وزرای خارجه مملکت اسلامي دعوت شول.
د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نابلل سوي دوی راټولېږي او کلنۍ پروګرام پیلوي. دا غونډه به د یوې ورځې لپاره په غزنی کې وي. زموږ بهرني میلمانه به ډیر شي، 40 نوي، خو هلته به ټول تر 1400 پورې کسان غونډ سي.
آیسیسکو سازمان په 2001 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې غزنی دی په 2013 میلادي کال کې د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه وپیژندل شي. که څه هم له هماغه وخته افغان چارواکي وایي چې په غزنی کې د لرغونو سیمو او آثارو د بیا رغونې لپاره هلې ځلې روانې دي، خو تر اوسه د دوی په خبره په دې برخه کې یوازې 50-60% کارونه پر مخ تللي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحین وایي چې په غزنی کې کابو 2.5 لرغونې سیمې او آثار شته چې کابو 30 په غزنی ښار کې دي او له دې ډلې څخه 10 ترمیم شوي دي. خاغلی رهین هیله و خوده چه ده دیار لسوه دو نویم المریز کال ده میزان ترمیاشته چه غزنی با ده اسلامی نره ده ثقافت ده مرکز پتوگه و پیجندل شی، پاتی لرغونی سیم او آثار هم ترمیم او ورغول شی. خو په مشرانو جرگه که ده غزنی سناتورانو ده انجینیر پشتون او دکتر رهین سرگندوانی رد کری او وی بایل چه پا ده ولایت که ده بیرغونی او ده لرغونو آثارو او سیمو ده ترمیم پا برخه که کم کار شوی. تر دې وړاندې د غزنی ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم ویلي وو چې افغان حکومت د غزنی بیا رغونې او د لرغونو آثارو او سیمو ترمیم ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر او د غزنی د بیا رغونې د تدارکاتو د کمیټې مشر وایي چې په غزنی کې په تیرو 5 کلونو کې څه باندې 50 میلیونه ډالره د بیا رغونې په برخه کې لګول شوي، خو دوی دواړه دا مني چې د ناامنیو او د بودیجې د کموالي له امله هغه شان چې دوی غوښتل هلته کارونه نه دي شوي.
د ازادي راډیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ. د افغانستان د مالی وزیر ته دوي چې د هیواد په ګمرکونو کې اداري فساد موجود دی او تمه خوده چې نوې ګمارل شوی کسان به د پدیدې پر ضد جدي مبارزه وکړي. د مالی وزارت په دې وروستیو کې په دې وزارت کې په 430 لوړو پوستونو کې بدلونونه راوستل. په دې بدلونونو کې د لسو ګمرکونو رئیسان هم شامل دي او یو میرمن د کابل د ګمرک د رئیس په توګه ټاکل شوې ده. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د افغانستان د مالی وزیر وایي که څه هم په ګمرکونو کې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل که څه هم د ګمرکونو عواید زیات شوي، خو بیا هم په دې ادارو کې فساد موجود دی. هغه ته مو خدره چې نوي ګمارل شوي کسان به په ګمرکونو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي.
در ګمرکات ما فساد هست و ایره باید که واضح بگویم. کارمنده
زموږ په ګمرکونو کې فساد ستا دا باید په څرګند وایو. زموږ نوي کارکونکي چې په ګمرکونو کې ګمارل کیږي وظیفه باید داوي چې باید فساد له منځه یوسي. ښې لاسته راوړنې هم لرو خو فساد هم سته. په عوایدو کې هم ښې لاسته راوړنې لرو خو فساد سته. باید چې فساد له منځه یوسي باید له دې ادارې یو نمونه اداره جوړه کړي.
یګی دارای مثالی بسازه.
خاغلی زاخیلوال د خبرې په هغه خبري غونډه کې وکړه چې د مالی وزارت لخوا د 430 نو چارواکو د معرفي کولو لپاره اوربلل شوی و. نموړی ول په 430 پوسټونو کې د بدلونونو هدف دا و چې له فساد سره لا ډیره مبارزه وشي او ډیر عواید راټول شي. په دې بدلونونو کې د افغانستان د لسو ګمرکونو رئیسان هم شامل دي. میرمن امینه احمدی د کابل د ګمرک د نوی رئیس په توګه ټاکل شوې ده. نوموړي ژمنه وکړه چې د کابل په ګمرک کې به له اداري فساد سره مبارزه کوي او د سیستم په معیاري کېدو یې ټینګار وکړ.
تا وخت کې سیستم هم معیاري نشه
تر څو پورې چې سیستمونه معیاري نشي فساد له منځه نه ځي. نو هڅه پدې کېږي چې د کابل ګمرک سټنډرد کړو او له نړیوال معیار سره یې برابر کړو. په دې توګه کېږي چې فساد راکم شي، خلکو ته اسانتیا رامنځته کړو، پیچیده پروسیجرونه ساده کړو، خلکو او سوداګرو ته پوهاوی ورکړو. دا شیان د دې سبب کیږي چې فساد را کم کړي. البته د خونو شویلې چې سل په سلو کې به فساد له منځه ولاړ شي.
دا او اندازې کې وجود دره.
د افغانستان د مالی وزارت په خوا هم ویلي و چې په ګمرکونو او نورو ادارو کې د اداري فساد له امله د افغانستان هم راواید نه راټولېږي څومره چې لازمه ده. که څه هم د مالی وزارت وایي له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یو شمېر جګپوړي چارواکي بدل کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا دغه نوي چارواکي به وتوانېږي فساد له منځه یوسي او کنه خپله به هم پکې لتاړ شي.
د احمد زبیر ژمن په ریپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان د مالی وزیر تاییدوي چې د هیواد په ګمرکونو کې فساد موجود دی، خو تمه ښیي چې نوي ګمارل شوي کسان به د دې پدیدې پر ضد جدي مبارزه وکړي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې نور وزیران له دوه زیات او معینان او رئیسان له یو زیات دولتي موټر نشي ګرځولای. همداراز له تور شیشو موټر څخه استفاده نشي کولای او باید د ګرځېدو پر مهال ورته لارې بندې نشي. زمونږ همکار احمد زبیر شمن د ترانسپورت او هوایي چلن له پخواني وزیر حمید الله فاروقي سره د دې پریکړې په اړه خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې پریکړې عملي کېدل څومره ممکن دي. ښاغلی فاروقي وایي
بیا هم یو احساساتی او غیر محاسبه شوی او غیر ضروری فیصله ده. متاسفانه په هغه شکل سره چې دا ساختار د نظام جوړ شوی او دا مصلحتي نظام چې قانون پکې هیڅ اهمیت او ارزښت نه لري او د قانون حاکمیت ته څوک احترام نه کوي په خپله دا مشرانی نه کوي، د دې فیصلو تعمیلول او د دې فیصلو عملي کول فکر کوم چې غیر ممکن ده او غیر عملي ده.
دا فیصله څومره پر ځای فیصله ده که چیرې تطبیق شي؟
په پرنسپ کې زه د فیصلې له معقولیت سره مخالف نه یم. دا فیصله باید مخکې شوې وای او باید پلی شوې وای. متاسفانه شل ورې دا فیصلې شوې دي، مګر هیڅ قطن د امکان د امریکې دوه لپاره لاري نه دي سنجول شوې او دا حکومت نه شي سنجولای. په دې چې خپل د افغانستان جارت ماو ولس مشر همیشه ویلي دي چې زه مصلحتو ته احترام کوم او مصلحتونه د ما د وطن لپاره ضرور دي، نو چې هغه بحثونه د تا لپاره ضرور دي دغه کارونه کوي چې کولی لکه دا نورو بحثو کې چې متاسفانه حکومت ناکام دی. د موږ د افتضاح او بدنامي په دنیا کې جرایم کې په فساد اداري کې په مخدره موادو کې په قانون شکنۍ کې په دا نورو بحثو کې په اول نمبر شوی په دنیا کې په دغه غدي دغه ازرار دغه مصلحتونه دي چې متاسفانه د موږ ملت او د موږ ولس او د موږ تاریخ به باید وګالي. او دا
فاروقي صاحب تاسو هم یو وخت وزیر وای د کابینې غړی وای، په یو وخت کې تاسو د څو موټرو نه استفاده کوله، څومره باډي ګاډان هم درلودل، یعنی د دغه امکاناتو نه تاسو
په ډېر شرافت سره تاسو ویلی شم چې هغه دوه درې کسان امنیتي کسان چې د امنیت ملي له خوا توظیف شوی وو هغه وختو کې چې د هغو ضرورت او هغو د احساساوو زما سره به روان وو، هغه یو موټر وو. متاسفانه هغه هم یو اضافي شی وو د امنیت د ادارې دغه اقتضال وو دغه حالات باندې هغو په موانې شامل کړو، مګر چې درس ته تلم پوهنتون ته تلم او نورو کارو ته تلم قطعې مې ځان سره نه باډیګارډ وړله او نه هم امنیتي موټر او نه د دې لپاره ضرورت نه احساساوو.
په هغه وخت کې ځینې نورو وزیرانو مثلا د هغو په دې برخه کې هغه استفاده له موټرو له امکاناتو نه څه قسم وه
کراتو دا بحثونه په شورای وزیران کې په هغه وخت کې هم شوی وو. بعضې د موږ وزیر صاحبان ډېر عالي شخصیت درلوده او هغو خپل هم دا هغه کو چې موږ په ځان باندې مخکې له دې نه چې دا فیصلې وشي په ځان باندې د هغه اخلاقي مسؤلیتو په خاطر باندې دا اضافي کارونه استفاده نه کوو او ځان لپاره یو اضافي غیر ضروري او نامعقول تشریفات نه جوړو، مګر بعضې زموږ ملګرو همکارانو چې متاسفانه څلور پنځه لس موټر ورسره وي باډیګاردانو اضافه وسایط او وسله او دا شیان ورسره ګرځوله او دا تورې شیشې او دغونه مې استفاده کول او متاسفانه ځان لپاره یو اضافي دستګاه جوړ کړي او دا د هغو کسانو چې هغو په همدغه بدبختیو د افغانستان کې مسؤلیت درلوده او له ځانه ډارېده یا هم د شخصي مسایلو په رابطه باندې ځان ته یو اکرام او اعزاز جوړو او اوس متاسفانه زیاتره شوی.
یو بل پوښتنه دا ده چې په شورا کې هم د بحثونه روان دي، وزیران به هم ځینې داسې استدلال کوي چې وضعیت خراب ده، امنیتي خطرونه زیات دي، نو ځکه د تورو شو موټرو ته ضرور ده یا د لارو بندول ضرور دي ورته یا د باډیګارډانو زیاتوالی. ستاسو له نظره دوی دغه استدلال څومره قوي ده او پر ځای ده؟
زه فکر کوم چې حکومت باید او پارلمان د ملت د قوت هیڅ باید دې ته متوجه شي چې د ولس لپاره باید امنیت وساتي. امنیت د چارواکو په موټر کې نه ساتل کېږي، د امنیت د چارواکو د کور په اطرافو کې نه ساتل کېږي، د لاراتو دا د ولس امنیت باید وساتل شي او امنیتي قواوې باید هغو جایو ته افراد شي چې هلته تعدیدات امنیتي ایجادېږي.
د وزیرانو شورا د دې پریکړې په اړه چې نور به وزیران او معینان د ضرورت نه زیات تعقیبی موټر نساتی او د تور شیشو لرونکو موټر څخه به استفاده نه کوي، د ترانسپورت او هوایي چلند د پخوانی وزیر حمید الله فاروقي څرګندونې مو اوریدل چې د نوموړي په وینا د دې پریکړې عملي کول له امکان لري دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د سیاسي چارو ځینی کارپوهانوي د پاکستان په وړاندې د لویدیز ناسم سیاست د دې لامل شوی چې دغه هیواد له ایران سره د غازو د یو پروژې لاسلیک کولو ته زړه خکړي. یو شمېر نور کارپوهان هم وایي چې پاکستان او ایران هڅه کوي د خپل اړیکو په ټینګولو سره په افغانستان کې له 2014 کال وروسته خپل اهداف په ګډه تعقیب کړي. د پاکستان او ایران ولسمشرانو د تیرو دوشنبه پرس د غازو د پایپ لاین د پروژې د پیل تړون لاسلیک کړ. په دې حق له نور حال د جمیلې ظریف په ریپورت کې
د سیاسي چارو یو کارپو غلام جیلانی ځواک د سه شنبه په ورځ د منطقوي مطالعاتو د مرکز لخوا په یو خبري غونډه کې وویل، په هغه صورت کې چې پاکستان له ایران نه په ارزانه بیه نفت ترلاسه کړي نو له ترکمنستان نه به ګاز وانخلي. هغه وویل په دې وروستیو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا په پاکستان د فشار نه راوړل د دې لامل شوی څو دغه هیواد له ایران نه د نفتو په انتقال هوکړه وکړي.
دا د نړیوالې ټولنې د ناسمو سیاستونو نتیجه ده چې پاکستان دغسې کوي، لکه څنګه چې نړیوالې ټولنې او امریکا ونه شول کولی یا ونه غوښتل پاکستان باندې لازم فشارونه راوړي چې د تروریزم مراکز هلته وتړي، او هماغه کار سبب شو چې اوس پاکستان دغه طاقت مومي چې د تاپی پروژې په وړاندې دغه کار وکړي. امریکا غبرګون ډېر ضعیف او کمزور غبرګون و.
د افغانستان د کانونو وزارت تر اوسه د پاکستان او ایران ترمنځ د ګازو د نلیکې د جوړولو او د غې د تاثیراتو په هکله څه نه دي ویلي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري شاوخوا لس ورځې مخکې له خپل ایراني سیال محمود احمدی نژاد سره د ګازو د نلیکې پروژې کار پیل کړ. د سیاسي شورو یو بل کارپو لطیف نظري وویل چې پاکستان او ایران غواړي له دې لارې خپلې اړیکې نورې هم ټینګې کړي. دغه په خبره دغه دواړه هیوادونه غواړي له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل اهداف په ګډه تعقیب کړي.
امریکا د سیمې د پریښودو په حال کې ده او ورو ورو یې سرتیر کمیږي، او پاکستان په ډېرې چالاکۍ سره هڅه کوي چې له ایران سره چې د امریکا رقیب هیواد دی خپلې اړیکې ښې کړي، او په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته یوه ګډه جبهه جوړه کړي. دوی غواړي یو ځل بیا په افغانستان کې له خپلو هغو سیاستونو کار واخلي چې د مجاهدینو په وخت کې کار اخیستی وو، او دا به د پاکستان لپاره ډیره مهمه وي.
پاکستان په داسې حال کې له ایران سره د ګازو د نلیکې پروژې کار پیلوي چې دغه هیواد په 2010 میلادي کال کې له افغانستان، هند او ترکمنستان سره هم د ټاپي پروژې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته واردېږي. ټاکل شوی و چې د دې پروژې کار په 2012 میلادي کال کې پیل شي، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ عملي کار نه دی شوی. یو شمېر کتونکي وایي په ټاپي پروژې کې د هند شاملول او له افغانستان سره د دغه هیواد ستراتیژیک تړون لاسلیک کول د دې لامل شو څو پاکستان د ټاپي پروژې ته زړه ښه نه کړي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډېر ژر له آزادي راډیو
د افغانستان د پوهنې وزارت په کابل کې د ایتالیا له سفیر او د یونسکو موسسې له استازي سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به د پوهنې وزارت تعلیمي تلویزیون له سټلایټ سره تړل کیږي. د دې تړون له مخې ایتالیا د پوهنې وزارت له تعلیمي راډیو تلویزیون سره 1.2 میلیون ډالر مرسته کوي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک د سه شنبې په ورځ د دې تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې له دغو پیسو څخه به د تعلیمي راډیو تلویزیون له لارې لری واټنه د زده کړې پروګرامونه هم ډیر شي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میون په رپورټ لري.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د ایتالیا له سفیر یونسکو موسسې سره د سوي تړون په عمل کېدو سره به د پوهنې وزارت د تعلیمي راډیو تلویزیون خبرونې ډېرې او په ټول هیواد کې به خلک وکتلی سي. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دې تړون ته لاسلیکولو پر وخت خبري اعلان وکړ چې د دې تړون له مخې ایتالیا 1.2 میلیون ډالر مرسته کوي. ښاغلی وردک وایي په دې سره به د پوهنې وزارت ښوونیز تلویزیون له سټلایټ سره وصل سي. په لسو ولایتونو کې به د ادیانتن له لارې هم د افغانستان کې به دغه تلویزیون د ګټې اخیستنې وړتیا ولري. له دې وروسته به د افغانستان ټول معصوم بچیان چې د هیواد په هره برخه کې وي انشاءالله له تلویزیون څخه ګټه اخیستلی شي. موږ په سلګونو ښوونیزې او روزنیزې خپرونې لرو، او په دې سره موږ ښوونځی د ماشومانو کورونو ته وروړو.
د افغانستان د پوهنې وزارت تعلیمي تلویزیون او راډیو تر دې مخکې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې خبرونې وړاندې کولې. ایتالیا له 2003 څخه تر 2006 میلادي کلونو پورې د دې راډیو تلویزیون د بیا جوړونې او سمبالولو لپاره 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې وه. په افغانستان کې د ایتالیا سفیر لوسیانو پیزوټی وویل د افغانستان لپاره دغه پروګرام ځکه ډېر ارزښت لري چې خلک یې زده کړې ته ډېره اړتیا لري. دا پروژه د افغانستان لپاره ځکه مهمه ده چې ډېری
برخه خلک یې د نورو هیوادونو په پرتله ځوانان دي. د دې هیواد جوړښت داسې دی چې په هره برخه کې یې د ښوونځي جوړول اسانه کار نه دی. دا پروګرام یوازې د کوچنیانو لپاره نه، بلکې د لویانو لپاره هم دی. نن ورځ کېدای شي یو شمېر خلک چې عمرونه یې له 20 څخه تر 30 کلونو پورې دي، ښوونځي ته په ورتګ سره وشرمیږي، خو د دې پروګرام او ټکنالوژۍ له برکته به دوی په کورونو کې لیک لوست زده کړی شي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د دوی د تعلیمي راډیو تلویزیون د خبرونو څخه به د هغو ویلتون خلک هم ګټه واخلي چې دا مهال پکې یو شمېر ښوونځي د نامنوي له امله تړل سوي دي. د دې وزارت معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 401 ښوونځي بند دي چې ډیری یې په کندهار، زابل، روزګان او هلمند ولایتونو کې دي، خو په عین حال کې په دغو ولایتونو کې د تلویزیون د لیدلو لپاره اکثره خلک برېښنا هم نه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریه
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
تاسو د ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجله اورئ. نن سه شنبه پر عراق د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د يرغل لس کاله پوره شول. د دغه يرغل په نتیجه کې د صدام حسین رژیم نسکور شو. د خلکو د اساسي حقوقو لکه د بیان د ازادۍ، دیموکراسۍ، بشري حقوقو او نورو برخو کې پرمختګونه شوي، خو له یوې لسیسې وروسته تر اوسه د عراق امنیتي وضعیت ښه نه دی. که څه هم په مجموع کې په وروستیو کلونو کې شخړې کمې شوي، خو بیا هم وسلوالې حملې روانې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د عراق د جګړې لس کلنۍ کلنیز کلیزې ته په پام سره د دې جګړې د ځینو مهمو اړخونو په اړه یو شمېر مطالب پاره کړي چې لنډیز یې له نوریاس نوري اورو.
کله چې د 2014 کال په اپریل کې په بغداد کې د امریکا تر ولکې لاندې ابو غریب زندان کې له عراقي بندیانو سره د امریکایي عسکرو د ناوړه سلوک په اړه تصاویر خپاره شول، دې کار نړۍ ډېره حیرانه کړه او د خلکو غوسه یې راوپاروله. دغې رسوایۍ د بشري حقونو د نړیوالو ډلو اعتراضونه هم راوپارول. د بخښنې د نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل څېړونکی کارستن یورګنسن وایي د بشري حقونو په برخه کې هغه پرمختګونه چې د صدام حسین د رژیم له نسکورېدو وروسته شوي وو، تر یو حده د همدې ابو غریب د زندان د رسوایۍ له وجې عملي نه شول. زما په عقیده کولی شو ووایو چې په عراق کې د شکنجي او بد سلوک یوه اوږده سابقه د صدام حسین له وخته موجوده وه. هغه څه چې بهرنیو ځواکونو یرغلګرو قدرتونو وکړل، او یقینا دوی هم د بندیانو په وړاندې له شکنجي او نورو چلندونو کار واخیست، دې کار هم له دغه سابقې سره مرسته وکړه. دغه سلوک اوس هم د عراق حکومت مخته وړي. د امریکا د جګړې په وړاندې د عراقیانو اعتراض ته هغه مهال ډېر پام واوښت چې د 2008 کال په ډسمبر کې چې پر دغې جګړې 15 کاله اوښتي وو، یوه عراقي خبریال د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش په خپلو بوټونو وویشت. بوش په بغداد کې د عراق له صدر اعظم نوري المالکی سره په یو ګډ کانفرنس کې خبرې کولې چې دغه پیښه رامنځته شوه. عراقي خبریال منتظر الزیدی د بوټونو د وارولو په وخت بوش ته سپک سپوري وویل او ورته وویل چې دا د عراق د خلکو لخوا د ټولو کندو یتیمانو او وژل شوو کسانو لخوا د خدای پامنۍ تحفه ده. بوش چې له دغه واره بد شوی و په خندا یې وویل چې د بوټ اندازه لسته. د زیدی د بوټونو وارول په عراق کې د امریکا د پوځي حضور په وړاندې د خلکو د مقاومت په یو سمبول بدل شو. په عراق کې د ملکي تلفاتو زیاتوالي ته هله د نړیوالو ډیر پام واوښت چې د 12 کلن علي اسماعیل عباس تصویرونه په نړیوالو رسنیو کې خپاره شول. علي چې خپل کور ته نږدې دی و امریکایي میزایل په چاودنه کې دواړه لاسونه له لاسه ورکړي وو، د پیښې حال په 2011 کال کې له ټایم مجلې سره په مرکه کې داسې څرګند کړ. موږ ټول بیده وو، د شپې 12 بجې وې، یو قوي غږ مو واورید. زما کور ته نږدې وو، ټول چتونه او دیوالونه پر موږ راونړېدل او ټول کور اور واخیست. د خپلې کورنۍ چیغې مې اورېدې، احساس مې کاوه چې ټول ځان مې اور اخیستی او هېڅ څه مې نه لیدل. ما خپل پلار، مور، ورور او د کورنۍ 14 نور غړي له لاسه ورکړل. د علي بدن تقریبا له نیمایي زیات سوځېدلی وو او د بغداد په هغو روغتون کې چې دی بسترو ډاکترانو وویل چې ګمان نه کوي هغه ژوندی پاتې شي. د علي تصاویر هغه مهال د نړۍ رسنیو خپاره کړل او هغه ناڅاپي د جګړې د بېګناه ملکي وګړو د یوه قرباني په سمبول بدل شو. د 2004 او 2009 کلونو ترمنځ چې په عراق د امریکا په مشرۍ جګړې دوام وکړ، د ملکي تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام خبر شوي دي. ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه یوې عراقي ډلې اټکل کړی چې په دغه جګړه کې له 121,000 څخه زیات ملکیان وژل شوي دي. برتانوي لانسټ ژورنال بیا دغه رقم 112,000 تنه ښودلی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو د